سلام ستړي مشه په چاریکارو کې سیلاب راوتلی دی. بیړنۍ پیښو ته د رسیدۍ د چارو د دولت وزارت ویلي لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. دا مو د سر موضوع ده. په دغه پروګرام کې نور مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د خبرونو سرچکی د پروان په مرکز چاریکارو کې د سیلابونو د راوتلو له امله د وژل شوي خلکو شمیر 30 ته رسیدلی. 40 کسان ټپیان شوي هم دي. د میدان وردګو په جلریز کې هم سیلابونو 15 کسان وژلي دي. او د بیلاروس اپوزیسیون ویلي دي چې د خلکو مبارزې به دوام لري. پوره خبرونه. د پروان په مرکز چاریکارو کې د سیلابونو دروتلو له امله د وژل شوی خلکو شمیر 30 ته رسیدلی دی. سیلابونه نیمه شپه راوتلې دي. بیړنیو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت نن په یوه اعلامیه کې د 30 کسانو مړینه او د 40 تنو نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې شاوخوا 300 هستوګن کورونه د سیلابونو ویجاړ کړي دي. خو د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن سهار په فیسبوک لیکلي دي چې د پروان د سیلابونو د ځانی او مالی تلفاتو د ارزونې او همدارنګه له خلکو سره د مرستې په خاطر د دولت د بیړنیو پیښو د وزارت موظف شوی دی چې ژر تر ژره اقدامات وکړي. اشرف غنی په دغې پیښې باندې خپل خپګان ښودلی دی. اخوا د هغه مرستیال امرالله صالح هم ویلي دي چې له کابله ټول ټیمونه معذف شوي چې پروان ته مرسته ورسوي. د پروان د مرکز چاریکارو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي سیلابونو ټول غافلګیره کړل او زیات اندېښمن دي چې د تلفاتو شمیر به لوړ شي. په میدان وردګو کې هم پرون سیلابونه راوتلي او په جلریز ولسوالۍ کې 15 کسان وژل دي. دا خبره د میدان وردګ د ولایتي شورا مرستیال شریف الله هوتک نن سهار ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلی هوتک وویل د جلریز په څو کلیو کې سیلابونه راوتلي چې خلکو ته تاوانونه اړولي. هغه تایید کړ چې تر دې دمه د سیلابونو د راوتلو له امله 15 کسان چې پکې دوه ښځې او یو ماشوم دي مړه شوي. شریف الله هوتک انتقاد وکړ چې حکومتي چارواکو د خلکو د لاسنیوي لپاره تر اوسه په سیمه کې څه اقدامات نه دي کړي. هغه وویل اوس هم هوا وریځجنه ده او خلکو سره اندېښنه شته چې ممکن یو ځل بیا سیلابونه راووزي. د افغانستان په ختیځ کې هم د نورستان د مرکز پارون ښار یو نوی پارک بېګا سیلابونو وړی دی. چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې څوک نه دي ژوبل خو یوازې همدغه پارک د سیلابونو د راوتلو په نتیجه کې ویجاړ شوی. په کابل کې د امریکا شارژ دافیر راس ویلسن په سبا سهار باندې وروستی برید غندلی دی. سبا سهار د افغانستان د فلم یا سینما لوبغاړي د همدارنګه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جندر د برخي مرستیاله افسر ده. راس ویلسن نن په خپل ټوټر باندې لیکلی دي چې افغان ښځې د افغان ټولنې تر ټولو ویاړمنې برخې جوړوي او افغان حکومت دې په سبا سهار باندې د دغې حملې پوره تحقیقات وکړي. سبا سهار په رون په کابل ښار کې په اتمه حوزه کې په ډزو ویشتل شوه. د هغې میړه ازادي راډیو ته ویلي چې سبا سهار ټپي ده. د بشري حقونو د سار سازمان د آسیا برخې مرستیالې پتریشا ګاسمن هم ازادي راډیو ته اندېښنه څرګنده کړې وه چې د سبا سهار او نور فعالانو باندې په دې وروستیو کې بریدونه زیات شوي او دولت باید د دغو فعالانو امنیت خوندي کړي. په بیلاروس کې چارواکو د اپوزیسیون د مشرانو د نیولو او د هغوی د محاکمې لړۍ چټکه کړې ده. په هغه هیواد کې پر مظاهره چیانو چې په وروستیو ټاکنو کې د درغلۍ پر ضد اعتراضي لاریونونه کوي بندیزونه لا زیات شوي دي. خو د رژیم پر ضد لاریونونه روان دي او د اپوزیسیون پیژندل شوې څیرې سویتلانا تخانفسکایا ویلي خلک ډیموکراسي غواړي او له دې غوښتنې نه تیریږي. جمهوري ریاست ته کاندید او د حکومت مخالف سویتلانا تخانفسکایا پرون د اروپا د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې د ډیموکراسۍ لپاره د بیلاروس د خلکو هوډ د ماتېدلو نه دی. په بیلاروس کې د جمهوري ریاست ټاکنې د اګست په 9 نیټه وشوې. د بیلاروس د ټاکنو کمیسیون د اګست په 10 نیټه اعلان وکړ چې ټاکنې الکساندر لوکاشینکو ګټلې دي. خو تخانفسکایا او پلویان وایي درغلي شوې ده. الکساندر لوکاشینکو له 1994 میلادي کال راهیسې د بیلاروس ولسمشر دی. وروسته خبر ده چې د بارسلونا د فوټبال پیژندل شوی ستوری لیونل میسی په دې لوبډله کې لوبه پای ته رسوي. لیونل میسی تقریبا 40 کاله په دې لوبډله کې پاتې شوی دی. هغه په ټوله نړۍ کې میلیونونه مینوال لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله میسی پرون بارسلونا ته ویل چې لدې لوبډلې د وټلو پلان لري. د بارسلونا لوبډلې اسوسییټډ پریس اژانس ته ویل چې میسی یو مکتوب رسولی او د خپل د پریکړې خبري ورکړې ده، خو لدې لوبډلې سره د میسی قرارداد خي هغه تزيني لانجه جوړ کړي او دومره آسان نه وي چې د لدې لوبډلې اوزي. د هسپانیې په لا لیگا لیگ کې تر ټولو مخکښ ټیمونه بارسلونا او ریال مادرید دي. تر دې مخکې له ریال مادرید یو بل پیژندل شوی ستوری کریستیانو رونالدو د ایټالیا یوونتوس ته ولاړ. د رونالدو په وتلو سره د لا لیگا ګڼ مینوال ناخوښي وو، او ښایي د میسی په وتلو سره بیا هم د ناخوښو مینوالو شمیر زیات شي. ازادي رادیو تغوا گیست په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې خبرونه کوي. همدارنګ د ویب سټ لاري هم زموږ خبرونه او راپورونه اوریدل شي. اوس هم د پروان د پیښې په اړه باندې تاسو ته راپور درکو. په پروان کې په بخښنې سره د پروان په مرکز چاریکارو کې د سیلابونو دراوتلو له امله د وژل شویو خلکو شمیر 150 ته رسیدلی دی. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت نن تایید کړه چې په پروان کې په مرکز چاریکارو کې بیګانی مشپه سیلابونه راوتلي او له امله ډیرو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بیړنیو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویلي چې تر اوسه پورې د 150 کسانو مړینه تاییدوي او 40 نور کسان ټپیان شوي هم دي. د دغه وزارت په بیان کې راغلی دي چې د چاریکارو 300 هستوګن کورونه د سیلابونو د راوتلو له کبله وران شوي دي. اخوا د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پروان د سیلابونو د راوتلو په خاطر خواشینی څرګند کړی او ویلی دی چې ټولو دولتي ادارو ته امر شوی دی چې د پروان د خلکو سره د مرستو لپاره ودانګي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم په خپل فیسبوک باندې لیکلی دی چې د پروان د سیلابونو تلفات ډیر زیات دي او ادارو ته امر شوی دی چې د پروان له سیمه ییزو چارواکو سره مرسته وکړي څو دغه پیښه کنټرول شي. د پروان په مرکز چاریکارو کې به د دغه پیښې په اړه باندې تاسو ته په نورو پروګرامونو کې هم معلومات درکړو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو خبريال احمد حنایش د پروان د زینو اوسیدونکو غږونه هم مونږ ته راستولې دي چې تاسو ته به دغه غږونه
وکړو. خاطرانه زادستم از فروان به خاطر سیلابی که امشب باران سرازیر شد. سیلاب زیاد آمده و زیادتر خسارات به مردم وارد کرده، خسارات مالی و خسارات جانی. بیشتر مردم کشته شدن و بیشترشان زخمی هستند که در شفاخانه ملکی فعلا هستند، زخمی ها و جنازه ها همچنان. و بیشتر مردم ها قسمی که ما خبر داریم بیشترشان تانوس نه مردیشان و نه زخمیشان ازشان معلومات نیست.
د پروان یو اوسیدونکي خاطره نگزاد و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلی و چې د پروان ګڼ خلکو ته په سیلابونو کې تلفات او خټې دي. همدارنګ د پروان نور اوسیدونکو هم موږ ته خپل غږونه راستولي.
پروان سه بجه بود که از کابل بر ما زنگ زد. در میل رفتیم، در سایه دید که رفتیم فامیلی کمیل از 500 خانه زیاد خراب شده، از 2000 نفر زیاد مرده، خانه خراب شده. از هیچ نه مردهش معلوم شد، نه خوب، نه اسکواتور آمده، نه خوب آمده، نه نیروی کمکی آمده، هیچ کسی نامه تاله.
یاسر سال از ولایت پروان سیلابی که ساعت 2 بجه شب اتفاق افتید متاسفانه بسیار زیان مالی داشت، خسارات مالی و جانی داشت که پیش از 40 نفر زخمی شده و 17 نفر دیگه هم شهید شده و فعلا هم از 1000 فامیل بیشتر خانهشان خراب شده.
د پروان ځینو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره خپل نظریات شریک کړل. البته د بیګنیو سیلابونو عیني شاهدان دي چې وایي ګڼو خلکو ته تاوانونه اوښتي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح پاکستان ته د طالبانو د پلاوی د سفر او له دغه پلاوی د پاکستان په کوربتوب باندې توند انتقاد کړی دی. هغه ویلي پاکستان له ترګرو طالبو کوربتوب وکړ په داسې حال کې چې څو ورځې مخکې په دې ډلې باندې بندیزونه لګولي وو. د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی په اسلام آباد کې دی او هلته د څو ورځو لپاره پاتې کیږي. طالبانو ویلي چې د دوی پلاوی چې مشر یې ملا عبدالغنی برادر کوي له پاکستاني چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو باندې بحث کوي او تر ټولو مهم یې د بین الافغاني خبرو پیل او د سولې موضوع ده. په دې اړه تر لنډې دمې وروسته یو راپور. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح د پاکستان لخوا د طالبانو د سیاسي پلاوی په کوربتوب کلک انتقاد کړی. صالح بیگانه وخت په خپل ټوټر پاڼه د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د طالب پلاوی د ناستې د عکس په خبرولو لیکلی چې له ترهګرو طالبانو د پاکستان د حکومت په زړه کې کوربتوب شوی. هغه هم یوه ورځ وروسته تر دې چې اسلام آباد په هغوی بندیزونه اعلان کړل. صالح په کنایه لیکلی چې د بندیزونو دغه نوې نسخه د شپې له 12:30 د سهار تر 4 کار ورکوي، شاوخوا 15 ساعته. هغه څه چې د په خبره د ملګرو ملتو له پریکړه لیک سره سمون خوري. پاکستان تیر اونۍ د طالبانو په ځینو مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په اساس د بندیزونو د تازه کولو اعلان وکړ، خو همدا سه شنبه د طالبانو یو سیاسي پلاوی د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره په اسلام آباد کې وکتل. د راپورونو په اساس د پاکستان په بندیزونو کې د ملا برادر په شمول چې پاکستان ته د طالبانو د پلاوی مشري کوي یو شمیر طالبان شامل دي. قریشي د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر او د دې ډلې له عمومي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او مل پلاوی سره په لیدنه کې د بین الافغاني خبرو ژر پیل وغوښت. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له طالبانو سره په لیدنه کې ویلي چې پاکستان له ډیر وخت د افغانستان د لانجې هواری غواړي او دا مسله د هغه په خبره یوازې د خبرو له لارې ممکن ده. هغه زیاته کړې چې په کار ده افغان مشرتابه د ټیکاو دراوستلو په خاطر د امریکا او طالبانو ترتړون وروسته د رامنځته شوي تاریخي فرصت ښه ګټه پورته کړي. هغه همدارز د افغان طالبانو پلاوي ته د افغانستان د سولې د پروسې د ثبوت اشکولو او زیان رسوونکو احتمالي خطرونو په اړه هم معلومات ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې طالبانو له امریکا سره د خپل تړون د اجرا له څرنګوالي معلومات ورکړي او تر څنګ له پاکستان مننه کړې چې د سولې لپاره د دې ډلې په خبره مخلصانه هڅې کوي. د افغانستان حکومت د صالح تر پیګاني غبرګون مخ که هم په پاکستان غا کړی او چې په خپل ژوندونو ودرېږي او هغه بندیزونه عملی کړی چې څو ورځې مخکې اعلان کړی وو. د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې لیکلی و چې پاکستان د پکار د خپل نړیوال ژمنی او مسؤلیتونه پر ځای کړي او د طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو پریکړه لیکونه په بشپړ ډول عملی کړي. افغان حکومت په دې اعلامیه کې یو وار بیا له طالبانو هم غوښتي چې هر څومره ژر چې کېدای شي د سولې خبرې پیل کړي، وینه تویدنه ودروي او یوې تلپاتې او باعزته سولې ته په رسېدو کې خپلې ټولې ژمنې عملي کړي او په دې توګه له نړیوالو بندیزونو ځان وژغوري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری له ناجی ساپی او ترغ وروسته به هم د موسیقي پروګرام په ژوندۍ توګه خپور شي.
دنیا ورځپاڼې خپله سرمقاله د سولې روانو هڅو او مخامخ خبرو ته ځانګړې کړې ده. په سرمقاله کې د